The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی د اتوار ورځ ده کال د 2018 د فروری د میاشتې 8 نیټه دا پاکستان کې د وخت د ماښام 2 بجې افغانستان کې شپږ نیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوې دي یو ځلې بیا وړاندې کوو تاسو ته د خبرونو سرټکی
افغان چارواکي وایي وسله وال طالبانو سره د سولې مستقیمې خبرې د روانې میاشتې تر پایه پورې د پیل کېدو امکان لري په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي اسلام آباد کې په روند امریکا چین پاکستان او افغانستان د مذاکراتو په لار نقشه سلاسوي وو
پاکستانی چارواکي وایي بلوچستان کوټه کې په امنیتي عسکرو باندې 13 ورځ برید وروسته عملیاتو کې دوه وسله وال وجلي او 15 نور یې نیولي دي
او د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي ایالت کې د ښوونځیو د امنیت ساتنې لپاره د استادانو او د ماشومانو د سرپرستانو کمیټې په کار اچوي خو څېړونکي وایي دغه حکومتي تګلار اغیزمنه نه ښکاري
زه چې کوم ماشومان دي په ښاري خوف د هغوی په ذهن کښې دی د پیرنټس خوف په ذهن کښې دی نو چې پریکټیکلي هغې نیول شي زما په خیال هغه خوف به ختم شي او دا ماشومان چې کوم زمونږ لیدلي دي یا په ذهن کښې څه خوف راغلی دی نو هغه به ختم شي
او اوس د خبرونو تفصیل وړاندې کوو
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسله وال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د خبرو د لار نقشې د ټاکنې هرکلی کړی د امریکا چین پاکستان او د افغانستان استازو په روند خپله غونډه کې په لار نقشه هوکړه کړې وه د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسم یار هیله څرګنده کړې چې له دې څخه به د افغان حکومت او وسله وال مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې شروع سي ویل کیږي چې د څلور واړه هیوادونو څلورمه غونډه به روانه میاشت کابل کې وسي
د افغانستان په ختیځه سیمه کونړ کې د طالبانو لخوا د پولیو د درې تختولي شوي کارکوونکو مړي ترلاسه شوي دي د کونړ د ګورنر ویان محمد نعیم معصوم وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په تختولي شوو کسانو کې یو سپروایزر او دوه رضاکاران شامل وو او نن دې طور پر ورځې مړي ملاو شوي دي نوموړي ویلي دي د پولیو کارمندان وایي یوه اونۍ وړاندې وسله والو طالبانو تختولي کوم چې دریوه او دا درې واړه کسان نږدې 12 ورځې وړاندې تختولي شوي
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې مرکزي ښار کوټه کې د وسله والو په ضد عملیاتو کې یې نږدې 15 کسان نیولي او په یوه نښته کې یې دوه تندروان وژلي دي د ملیشکو وویند خان واسي مطبوعاتو ته ویلي چې پولیسو او نیمه پوجي قواو د کوټې ښار په بېلابېلو سیمو کې د عملیات د پروندني ځانمرګي برید وروسته کړي د هغه پیښه مسؤلیت پاکستاني تحریکي طالبان پر خپله غاړه اخیستی وو چې په کې د یوې ماشوم نجلۍ په شمول 12 کسان وژل شوي وو
نن د اتوار پر ورځ د ارواښاد اجمل خټک کلیزه ومانځلې شوه اجمل خټک د پښتو په ادب کې یو لوی نوم دی او دغې سره صحافت سیاست او د تعلیم په میدان کې هم د هغه په غوره خدماتو د لر او بر ټول پښتانه اجمل خټک سره ډېره مینه لري اجمل خټک په کال 1968 کې نوخار ضلع په اکوړي نومي کلي کې زیږېدلی و اجمل خټک بابا یو شمېر کتابونه لیکلي دي چې په کې ځینې د وخت چغه افغان ننګ جوان او فن باتور او کچکول شامل دي
شمالي کوریا نن د یک شنبه پر ورځ د اوږده واټن توغندي توغولې ده او وایي چې دغه توغندي باندې یې سټلایټ لیږلی دی د شمالي کوریا د اګام د ملګري ملتونو د هغه بندیزونو سرغړونه ده چې هغه هیواد باندې د بلاستیک میزایل ټکنالوژي کارولو څخه د منع کولو لپاره لګولي شمالي کوریا دغه راکټ نن سهار د چین و شمال لویدیځ سرحد ته نږدې له یو مرکز څخه توغولی
بلخوا د شمالي کوریا لخوا تر لرې نښه ویشتونکي راکټ معرفي کولو په دغه کار د نړۍ لخوا د غوسو او اندېښنو اظهار څرګند شوی دی د امریکې سټیټ سیکرټر جان کیری لخوا په دې اړه بیان جاري شوی دی کوم کې چې دا ویلي شوي دي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د هغه معاهدې خلاف ورزي کړې ده د کومې تر مخه چې د شمالي کوریا په اټومي او بیلیسټک میزایل باندې پابندي لګولې شوې وه د امریکې د قومي سلامتۍ مشیرې سوزن رایس په دې هکله ویلی دی چې د شمالي کوریا دا ګام د امن خرابولو یو بل کوشش دی هغې زیاته کړه چې دا پروګرام د امریکې او د هغې ځینې اتحادیانو د مفادو لپاره یو غټ خطر جوړېدی شي
په تایوان کې نن د یک شنبه پر ورځ د ژغورنې کارکوونکي په تاینان ښار کې د زلزلې له امله نړېدلي ودانیو کې د ژوندي پاتې کسانو په لټون وو چارواکي وایي په روند د 6.4 درجې له زلزلې څخه نږدې 24 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل دي د زلزله په تاینان ښار کې راغلې وه چې د 2 میلیون نفوسو آبادي لري
د یورپی یونین چارواکو په ترکی غږ کړی دی چې د شام هغه زرګاو کډوالو ته خپله پوله پرانیزي کوم چې روانه ونه په حلب صوبه کې په غټه کچا د حکومتي عملیاتو له کبله تښتیدلی دي. د یورپی یونین پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرنی د خالی په ورځ د یورپین خارجه وزیرانو او د هغوی ترکی سیال ته ویلي دي چې ترکی ته د راتلونکو کډوالو په لړ کې یورپی یونین د ترکی مرستې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
زه رحمان بونیری مو دا پروګرام د واشنگتن ټو خیبر پرون د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکایي نمائندگانو ترمنځ چې کوم غونډه شوې پای کې پریکړه شوې ده چې په افغانستان کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو نقشه جوړوي، لاره به جوړوي. هم په دې موضوع د خبرو لپاره سره ملګری کیږي د اسلام آباد نه د ډیوري ډیو سلنکار او وتلې خبریال هغه اسماعیل خان صاحب. سلیم شه اسماعیل خان صاحب،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. ګران اوردونکو د پروګرام په دویم برخه کې خبره کوو چې د پښتو ژبې ډیر لوی محقق، ادیب، شاعر او افسانه نگار قلندر ممن صاحب د پرورې په سلورم درېمه نیټه په حق رسېدلی وو. د هغه په ژوند به د خبرو لپاره موږ سره ملګری کېږي هغه زبیر اسد صاحب. قلندر ممن صاحب وایي او د زیګرخون شاعر او د جدید پښتو ادب لوی مترقی لیکوال هغلی ایوب صابر هم د پروري په لړمنې اونې کې په حق رسېدلی وو. په دې موضوع به د باس لپاره موږ سره ملګری کېږي ډاکټر محب وزیر صاحب.
ایوب صابر د پښتو د مترقی ادب یو ډېر پیاوړی نوم دی چې د ترقی د مترقی فکر او سوچ د خوراولو د پاره د زیګرخون په نوم باندې شاعري او بیا د نوي پښتو ادب د اردو دانو سره د مترف کولو دپاره جدید پښتو ادب غونډې کتابونه شتون لري او نورې تفصیلي خبرې به ورباندې کوو.
د پښتو ادب د چغې خالق اجمل خټک او لوی پښتون قام پرسته سیاسي مبارز اجمل خټک هم نن په دې ورځ باندې په حق رسېدلی وو. اجمل خټک په ژوند به د هغه زوی اجمل خټک موږ سره ملګری کېږي په خپل یو مرکه کې ډیوري ډیو ته ویلي وو
د لوی وطن خایست مو دلته لوټ هلته تالا شو او زما اوستا پښتو او غیرت لاړ د چا او چا شو دا ولې مو ژوندون لکه تنور راته سرور دی دا ولې مو د پلاره اونې کور راته
په دغه محترمو شخصیتونو باس په سوله زو کې خو تر ټولو مخکې پاکستان، افغانستان او اسلام آباد. اسماعیل خان صاحب پرون چې کوم اعلامیه خپره کړې شوې ده دغه اعلامیه نه وروسته تاسو تمه کوئ چې اوس به افغانستان او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره کوم نقشه جوړه شي ده هغه عملي کړی شي؟
بس دې چې اوس هم څه سوالونه خو په ځای پاتې دي. سره د دې چې دوی پرون دا اعلان وکړو چې کوم روډ میپ یا تګلاره ده هغې باندې فیصله شوې ده او بیا دا اعلان هم کړی دی چې د دې میاشتې په 23 تاریخ باندې به دا څلور اړخیز یو غونډه بیا کېږي په کابل کې او بیا په کې چې د دې میاشتې په اخره کې به بیا د طالبانو سره او د افغانستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو یو دور آغاز کېږي. اوس سوال دا راپورته کېږي چې آیا طالبان طالبان به دغه خبرو دفترو لپاره تیار شي کنه. زه دا فکر کوم چې کېدی شي چې شاه په شاه خبره تر رواني د طالبانو سره د پاکستان د حکومت خبره تر رواني او دې ته کوشش به دا وي چې دې کې کوم ډیلیوري یا څومره ډیلیوري هم دي هغه دې ته تیار کی آماده کی چې دې خبره تر ته راخواخي. نو دا اوس پورې واضح نه ده ځکه چې طالبانو نه او کړی دی نه نه کړی دی. معلومیږي داسې چې کېدی شي هغې غاړه کېږي او دې خبرو ترو ته راشي. خو دا یو سوال ضرور په خپل ځای پاتې دی او زما خپل خیال دا دی چې په دې وجه باندې دوی په دېرشتم تاریخ باندې په کابل کې دا غونډه خود د څلور اړخیز چې په هغې کې دا وګوري چې آیا بیا د دې میاشتې په اخره کې د دې څومره امکانات دي چې دا خبره ترې وشي د طالبانو سره نیغ په نیغه. او دویمه دا خبره ترې به کېږي چېرته د طالبانو کم نمائندگان یا کم ڈل یا داغی کم قسم نمائندگان پر دے کے برخا خلی دا یو سوال پاتی لے چی داغی اوسا پوری دے چی خبر پتہ نہ لگی.
اسماعیل خان سے خپل طالبان هم چې بل پرخت بيد دي مظاهرات او په ظاهر خو په منظر کې نشته ری خو لکه څنګه تاسو ول چې په پېش منظر کې سهل زلي رواني دا غو لخوا هم وخت په وخت په مطبوعاتو کې چې کوم نمائندگان دي دا هغه چې کوم خواهشات دي شرطونه دي یا د هغه چې کوم تصورات دي دا غي اظهار کوي. خو تاسو دا کوم تاسو نه د وردونکو لپاره چې خپل طالبانو ته دا وخت ټولو غټ چلنج بسوي په دې مذاکراتو کې جنگي کړي دي لس کالا خلک وجل شوی دي خلک وجلې دي وسوم دا غو چې کم دریز دي غړي واضح دي هغه چې کم د کم نظام او د کم تصوراتو پرچار کوي او د جمهوریت سره چې کم د کرکې اظهار کوي ساسو په خیال باندې کاغه په مذاکراتو کې شامل کیږي دا غو لپاره خپل چلنج سړي
دا سید چې لکه دا خلک خبر کی تاسو په دای کی د کله چې د برتانیې حکومت او د آیرش ریپبلیکن پټه آیرش ریپبلیکن آرمی آی آر اے پرمنځ خبرې کېدې نو هم دغه سوالونه راپورته کېدل چې دا غي بسو بیا ور سره دا خبر هم کېده چې د آیرش ریپبلیکن آرمی دا غي یو سیاسي یو ګوند دغه ډله هم وایي هغه ته شین فن ویلي یا ګری اډمز دا یې مشر او هغه بیا د برتانیې حکومت سره مذاکرات وکړ او بیا یو سیاسي تصفیه ته خبر ور ورسېده. طالبانو هم یو سیاسي دفتر خلاص کړی دی په قطر کې هلته کې د سیاسي دفتر موجود دی. د دې چې کوم مطالبات چې تاسو خبره کړې هغه په خپل ځای باندې داسې مطالبات دي چې انسان فکر کوي چې دا څنګه به دا کېږي چې د کابل حکومت سره چې دا خپل یو فکر یو خپل یو نظر دی هغه سره به دې څنګه کېږي. هغه خبره په دې کې خو دغه ده چې د غیر ملکي ځواکونو د افغانستان نه تګ بیا چې کوم دینو د اسلامي حکومت شکل به څنګه وي هغه څنګه کېدی شي په دغه دستور د افغانستان چې کوم دا دستور دی په دې کې کوم داسې بدلون پکار دی یا راوستي شي چې د هغې تر مخه د طالبانو چې کوم نظر دی یا د هغې کوم تصور دی هغه په هغې کې شامل شي. زما خپل دغه دا دی چې د خارجي ځواکونو په دغه باندې یو ټایم فریم جوړېدی شي امریکې ته یا د ناتو هغې ته دا تسلي وشي چې د افغانستان د تګ نه پس دلته کې بیا یو ځل سیول وار به شروع کېږي خانه جنګي به نه شروع کېږي افغانستان چې کوم حکومت ته هغې ته به خطر نه پېښېږي نو کېدی شي هغې یو ټایم فریم ته دوی سره تیار شي ورسره کېني او د هغې نتیجه روځي تر څو پورې چې کوم د دستور کې د ترمیم خبره ده یا د طالبانو چې کوم مطالبات دي یا د هغوی کوم تصورات دي هغې ته عملي جامه ورکول دي نو هغه هم زما خپل خیال دا ده چې داسې لویه خبره نه ده چې د هغې سهال روم دي. ګټه خبره دغه ده چې تر څو پورې د فریقین ناست نه وي او د کلو ذهن سره په خبرو اترو کې راغلې شي دا مسله زر حل کېدو ده نه. خو تاسو د عبدالله عبدالله صاحب بیان به هم کتلي وي دلي کښې ورکړی دی چې هغې دا چې په دې کښې په کار دا نه ده چې په دې باندې د شپږ میاشتې ولګي د افغانستان حکومت هم په هغه کښې دی چې څومره زر د دې مسلې هم روځي څومره به ښه وي. زما خپل خیال دا دی چې امریکا او چین هم دا غواړي چې دا مسله زر تر زره حل شي.
اسماعیل خان صاحب ډیره شکریا درته ویم چې پروگرام کرا سره من منشو او دغه مهم موضوع باندې مو سیړنه کوله ډیره مننه ګران اردوونکو وتلې څېړونکو اسماعیل خان صاحب وایي چې دوی خوشبینه دي په دغه سیمه کې چې کم مشکلات دي د هغې کمیدو کې څه درنا امکانات شته دي خو بیا هم د وخت نه مخکې خبره کول به ګران وي البته په دورشتمو پرورې باندې چې کوم میټنګ کېدونکې دی په هغې کې به څه پرمختګ کیږي پرون په سرخار اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان چین او امریکایي نمندګانو ترمنځ چې کوم پریکړه شوې وه د هغې نه وروسته اعلامیې کې ویل شوي وو چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره یوه منصوبه یا نقشه جوړه کړې شوې ده ګران اردوونکو د پروګرام په سر کې ما ویلو په دویم برخه کې موږ بحث کوو د وطلي پښتون محقق شاعر ادیب افسانه نگار او لوی شخصیت هغه لقدر مومن صاحب په ژوند باندې موږ سره ملګری کیږي د هغه په ژوند باندې د خبرو کولو لپاره وتلې محقق شاعر ادیب او ډاکټر پروفیسر هغلی زبیر اسد صاحب زبیر اسد صاحب په پروګرام کې ته بخیر علی ویم
السلام علیکم تاسو سلام او مینا علیکم
وعلیکم السلام ډیره مهرباني ډیره مهرباني ګران اردوونکو هغلی زبیر اسد صاحب نه په د هغه په ژبه باندې د قلندر مومن صاحب په جنګلو په سو لحظو کې اورو اولیو د ماخلم بیرته تراشم نو هغه اردوونکو چې قلندر مومن صاحب د نوم نه واقف دي زبیر اسد صاحب ته په خپل عالمانه خبرو په دوو لحظو کې واقف کړي را سره اوسه وایس اف
امریکا
یو رادیو اوري
زه رحمان بنرم او د پروګرام پروډوسر د وکیل خان ګران اردوونکو د پروګرام په دویمه برخه کې به خبرې کوو د ایوب صابر سره په ژوند باندې او دریمه برخه کې به خبرې کوو د اجمل خټک سره په ژوند باندې قلندر مومن ایوب صابر او اجمل خټک د پښتو ژبې درې داسې لوی نامتو ستوري دي چې د پرورې په میاشت کې درې واړه په حق رسیدلې دي خړمبي باس د هغلي قلندر مومن سره په ژوند باندې د پښتو ادب ته ډېر لوی ذخیره ورکړې ده او د هغو د ژوند نیخ په نیغه یا بیا بالواسطه توګه باندې د هغو د علم نه متاثر شوی خلک په ټوله دنیا کې د پښتو لب د پاره لوی غړ رسي زبیر اسد صاحب هم په دغه خلکو کې یو دی موږ سره ملګری شوی دی زبیر اسد صاحب یو وار بیا ډیره مننه زموږ هغه اردوونکو چې هغه قلندر مومن صاحب سم نه پیژني او د هغه د شخصیت نه سم نه دي خبر کته سو په شروع کې د قلندر مومن صاحب سم پیژنګلو زموږ د هغه اردوونکو سره وکړي
ډیره مننه رحمان منیر صاحب داسې په سوګي په پښتون خوا کې شاعر ادیب او دانشور او پښتون چې هغه د قلندر مومن صاحب د نوم او د کار نه واقف نه قلندر مومن ډېر زبردست عالم فاضل شخصیت او یو علمی کورنۍ کې سترګې غړولې یکم ستمبر 1910 کې د سازدار سیف الرحمن کره په عیدګاه باندې تخیل پېښور کې پیدا شو او لومړی تعلیم یې هم د خپل پلار نه حاصل کړو او بیا د خپل کلي په پرایمري سکول کې تر څلورم جماعته سبق وایلو او تاسو ته دا یادی چې دا سکول تر اوسه پورې په بازي خېلو کې هم تر پرایمري پورې محدود دي دا نه مې شوی دی نه هاي شوی دی زما په خاص دې دوه موده کې ورته د حکومت اړو پام شوی دی نو وروسته چې کوم دی کله نو څه نو سبق د پاره په خبر تر راغلی چې په خالصې سکول کې داخل شو او دا یې زموږ له سموکو بیا وروسته اسلامي کالج سره د ایف ایس سی کې داخله وغوښته او دغه ایف ایس سی دغه نیمګړې پاتې شوه بیا پرایویټ اگزام ورتل او ایس او بی ای چې کوم دی نو پرایویټ وکړل بیا لام وکړل او دغه هم وکړل ایم ای انګلیزي هم وکړل نو په پښتو کې خو هغه ایم ای نه وکړې مې فیل کړو نو پی جی کړو نو دغه په دور کې مې فیل پی جی خو ایم ای وا بهر حال قلندر مومن صاحب د پښتو په هغه شخصیتو کې شامل دی چې هغه پښتو ادب ته ډېرې زیاتې بخښنې کړې دي هغه شاعر
او دغه راته اوس وایي او دغه راته اوس وایي زبیر اسد صاحب څنګه تاسو دغه تعلیمي میدان کې ذکر وکړو د ذاتي اوس به زه یو وار بیا تکراروم چې زمونږ عام اوریدونکي چې هغه ډېر په شوق سره د پښتو ادب سره مینه لري خو دغه لاس نه رسي هغه د هغه رجحاناتو یا د فکرونو نه دی خبر نو اول خو تاسو که مهرباني وکړئ موږ ته قلندر مومن صاحب دغه کتابونو چې هغه لیکلي دي یا تحقیق کړی نمونه واخلئ بیا به درنه پېژان پوهه کوو قلندر مومن په خیال سره مشکوک ته دغه تصور
مشکوک دا کتاب داوت فل دی کنه مشکوک ته ولا متلازیه دی په هر حال هغه پټه خزانه او زګي خو دا تنقید کوي او پټه خزانه فلم دی دا به متل نه وي
ا زبر سره په دې کتاب باندې او بخي تاسو څنګه په خپل لفظونو کې ول شي هغه شخصیت متنازع کړي د دې په جواب کې بیا په افغانستان کې په کوټه کې په پیښور کې کتابونه نکل شوې دي بیا دغه په جواب کې بیا تاسو نکلي دي یو ګټ مطالعاتی او تنقیدی باس ته لخیر سره په پروګرامونو کې بیا باس کو اوس بس تاسو ته زحمت در کوم چې د قلندر مومن صاحب د نور جی په مخالفت کې دی
پرد کې مخالفت کې کتابونه لیکلي شوی دي او دا په مخالفت کې کوم کتاب لیکلي شوی دی دا غوښتل مې ټول پارسنګ
جی
نو دا ټول پارسنګ په جواب کې لیکلي شوی دي په تل کې پارسنګ چې محمود ظفر لیکلي دی بیا دا وی نه پوسټ کې کوم نه نو مشتاق مزوی سوي کتاب راغلی دی هاذا ما کنسم دا مطلب دا چې دا تاسو خزانه دی نو
عبدالکریم بریالی
پٹا خزانہ حقیقت پر
زبیر اسد صاحب
دا کتاب چې کې نظر نور او دغه لیکل دی محمد اسد سمیم صاحب او بهر
زبیر اسد صاحب زبایم چې پدی باندې به لخر سره بیا هم باس کوو تاسو ته زحمت دادر کوو کما ته وز د قلندر بمن صاحب د نورو تخلیقی آثار ذکر وکي کم کچې گجری افسانه ز فکر کوم ته ټولو بربوي
کتابونو لیست لا په دې ما چې کوم ذکر کولو نو هغه دای چې یو گجری د افسانه په حواله باندې چې دا قلندر صاحب کوم ډیر لوی نوم جوړ کړی دی په پورتو افسانه کې دا لکه پورتو افسانه موږ به دا مې سبول کلندر باندې پیدا کړی او دومره زبردست افسانه په دفن په لحاظ د تکنیک د موضوعاتو په لحاظ باندې د غریب ولس د مرستې په لحاظ باندې او د اسلوب په لحاظ باندې د کردارونو په لحاظ باندې لکه د افسانه څومره لوازمات چې دي فني هغه په هغه کې موجود دي او دغسې افسانه ټول څه پورې ده چا نه دي لیکلې بهر حال افسانه خو ډېر دي خو ګجري چې کوم دی چې کوم مقام حاصل دی په پښتو ادب کې نو هغه بلې مجموعې ته لا نه دی حاصل شوی او دا شانتي هغه بل کتاب لیکلی دی میزان دا خوري وري مقاله چې دی په رسالو اخبارونو کې چاپ شوی وخت په وخت هغه راغونډ کړی چې یو د کلندر مومن مسترسل له طرف نه د میزان په نوم باندې چاپ شوی دی ځکه چې هم ډېرې علمي او ګټورې خبرې دي تحقیق دي په کې تنقید دي په کې او دا خپل اسلوب دی په کې دا خپل خصوصي نثر دی دا هغه نثر اسلوب ډېر ساده آسان روان او مشایسته چې فصاحت په کې بلاغت په کې چې سړی په کې چې سړی یا لستونګي ډېر په اسره باندې پوي
زبر اساس او زه د وخت لحاظ کوم تاسو خپکې ما نه ما بالکل هم زکه چې دور پروګرام کې مېلمانو مخلمه د دریاب ذکر کراته وکي
دریاب زه خو لازم دي کتابو له هوتا تاسو ما پرېدم
زه مو پرېدم چې تاسو په لار کې نو درګم تاسو بالکل اجازه ده خو زه یو دوه پختنی نور کوم زه په دې وخت کې دنه د پروګرام ختمول غواړم او به خی تاسو
دریاب چې دې راغې د ټول ډیر زیات دې کنټریبیوشن دریاب دې چې پورتو ادب باندې بخانه کړی ده او دغه لوی لغت چې کوم دی اهم لغت یا د لوی د پورتو ژبې کوم چې دی هغه لا تر اوسه پورې په داسې بل لغت کې نه دی راځي چې مخکې زه پر لغاتو او اردو پښتو لغاتو د پښتو اردو لغاتو خو پښتو نامه وغیرہ وغیرہ نو کتابونه خو نه د دریا په شان په لوی او زخیم او داسې د پراجیکټ طرف نه په لاسو کالو کې تیار کړی شوی د ټیکسټ بک بورډ د طرف نه چاپ شوی کتاب بل په مارکیټ کې تر اوسه پوري نشته بلکې هغه اوس نایاب هم دی هغه ضرورت دي چې هغه دوباره چاپ شي او په طالب علمانو لپاره هم او د استادانو لپاره هم ډېر ګټور دی او زیات موضوع دی بل هغه د پښتو اکیډمۍ لپاره بوکلیټونه چا لیکلي دي واړه واړه کتابونه لیکلي دي د یو پراجیکټ تر مخه باندې هغه کې یو دی سیندي ژبه او ادب یو دی کیسې بل دی د مهنت قدر او یو بل کتاب هم دی د کیسو په نوم باندې د ماشومانو لپاره کیسې راغونډې شوي دي او د اوسېمې ژبې او ادب یو کتاب دی په دغه حواله باندې
زبیر اسد صاحب په 15 منټه کې په 15 منټه کې د قلندر مومن صاحب د کتابونو خو صرف نمونه غسل ګران دي دغه د ژوند تجربه ډېر ګران کار دی خو زمونږ
محمدی صاحب زاده هغه سره د عمر سره کانو سره چې هغه د ټول شاعرانو د دیوانو دیوانو راغون کړو
جی زبر اسد صاحب غږ موږ سره دی خو موږ غږ نه ورسو مشکل پکې پیدا شو اخري دو منټه کې تمه دا پښتنه کوله چې هغه کوم خبره پوره کړي چې قلندر مومن صاحب په ژوند کې موږ ته دا وخت چې کوم پښتو ادب دی لیکل کېدونکي داسې کوم بل شخصیت کاری کنه او دغه شخصیت اثرات چې دی په پښتو ادب باندې په دوه لفظونو کې وي ګران اوردونکو زره پروګرام کوربه رحمان بندرم موږ سره په سولو زو کې ډاکټر محب وزیر صاحب ملګری کې محب وزیر صاحب موږ ته د بل یو پښتون لوی شخصیت مترقي لیکوال او ډیر لوی جدید رجحاناتو لپاره مشهور شخصیت سید ایوب صابر سے پجون خبر کے دو پروگرام پکڑے کے بیاوی امل خٹک سے زبیر اثر سے ٹیلی فون لکھ کتا شی و زبیر اثر سے او بخای زسا سو پلار کے نہ خیال کی گم خماس رو وقت کم دے کتا سو د قلندر ممن سے پجون باندے یو علیمانہ تفسیرو کے چہرہ دا وقت پختو ادب کے د هغو د بدل کم شخصیت موجود دے وینه یہ
شاعر بھی افسانے گار بھی واقعی کوئی نفاد بھی اور صحافی بھی لیکن دارا صحافی جن کے دن اگر آرم دے دارا سیاسی علاق دے آرم دے دارا باچا خان سر مگر کیا خبر دے رہا ہمیں دی دارا خودے کے مجاری دے رہا ہمارا دارا مظلوم انسانیت مرس پٹی ہو دے دل دے رہا ہمیں دی
بالکل جی زبیر اسد صاحب زساسو ډیر شکریا دا کوم خپل اردن کو صدا لوس کو مالک څنګه زبیر اسد صاحب د دې په علیمانه انداز کې ډې په متصرف وخت کې د هغه د ژوند د ادبی ژوند د تخلیقات او د تنقید د نقد او د نورو سیړنو موږ ته جلکیان یو خو دې دا جلکیان موږ په تفصیل سره یو پروګرام کې بیانو او زبیر اسد صاحب ته بخواس کو چې بل پروګرام کې موږ له وخره کې خونن هم سب دومره قدر لکه دې شو ځکه چې دا پرورې لمنه هفته چې د پدې کې درې پښتانه شخصیتونه حق رسیدلې چپکی قلندر ممن صاحب و ایوب صابر صاحب و اجمل خٹک صاحب شامل دے سو دچا تلین چنن منزل کی گئی سوک جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی زستا سو ڈیر مشکور یما پروفیسر زبیر اسد صاحب چ پروگرام کے مامل مانش وے ډیر مهرباني ګران اردوونکو پروفیسر زبیر اسد صاحب موږ ته قلندر مومن صاحب جون ویلو دا برخم په دې شیر راغونډو چې ګلستان کمې په وینو تازه کیږي هر از غېده هم زما پزړه کې مات شي را سره اوسه سولو زو کې به ډاکټر محب وزیر صاحب زنګ ملمي او باس پکو دا ایب صابر صاحب په جون
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا
زه رحمان بندرم او د دیو ریډیو په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې ساسو کور ویم. د پروګرام پروډوسر دی وکیل خان. په دویم برخه کې باس کوو د ایب صابر صاحب ژوند او اخري برخه کې باس کوو د چغې د خالق اجمل خټک صاحب د ژوند. موږ سره به امل خټک ملګری کیږي. خدا وخت په دې پروګرام کې په خیر علی ویم هغلی ډاکټر زبیر محب وزیر صاحب ته سلیم شه محب وزیر صاحب ډیره مهرباني ستاسو هم او زه ستاسو په خصوصا شکریا ادا کوم چې ستاسو زمونږ سره د تماس او د کومک نتیجه ده چې مونږه کله ناکله ناخبره پاتې شو خو تاسو مخبر کړئ لکه په خصوص دی حق له چې تاسو ویل نن د ایوب صابر صاحب قلندر ممن صاحب او اجمل خټک صاحب ژوند چې دی هغه ډسکس کول پکار دی باغی باز پکار دی. زه دې لپاره تاسو شکریا ادا کوم محب وزیر صاحب. ایوب صابر صاحب راته وپیژنئ په اوریدونکو چې کمې نه پیژني د هغو د ادبي ژوند یو سرسري پیژنګلو راته وکړئ بیا په باس وکړو.
نو د ایوب صابر صاحب په حوالے سره به هغه خامخا څنګه معلومات هم لري او صدا کې شخصیت هم دی چې څه ځینې په ځایونه چې موږ د پښتو د جدید ادب په سرخلانو کې شمار نشي یو شخصیت دی چې په یو وخت باندې شاعر او ادیب صحافي شوی دی. نو آئی صابر صاحب دے سلریشم فروری کال نلسوا دوویش سے پیدا شوے دے زنگل خیلو نمکلی کوہات سر تعلق دے ومہار دا پیدا شوے دے والتا یہ تعلیمی سلسلے ہم جاری ساتھ دے دی اور آگے نا پس چکم ملازمتوں نے کلی دی سو سیم پاتے شوے دے بیا اسسٹنٹ جیلر هم پاتې شوی دی. آخر وخت کې بیا لایبریری په توګه باندې جنا لایبریری تو واټ کې پاتې شوی دی
او مالته زیات اخرانه ادبی او علمی سرگرمی جاری ساتلې دي.
محبوب عزیز صاحب جی جی وای
شاعری په والی سره چې موږ خبره کوو نو دغه د په یو وخت کې پښتو د اردو د ښه معروف شاعر پاتې شوی دی. پښتو کې دغه یو ځنې یو مجموعه ده د زرخون په نوم باندې، او اردو کې دغه د شاعری مجموعه نوم د منحرف په نوم باندې، او هغه نه علاوه د پښتو د جدید ادب پنځه ویشت کلن جاګي هغه څه دی چې هغه په اردو کې هغه اردو کې لیکلی دی جدید پښتو ادب، او یو بل د کالمونو یوه مجموعه دا اردو کې بوده چې په بنګ حرم کې اردو کې کالمونه لیکل هغه د حمام نه، او دا په دغه نوم باندې کالمونه هم لیکل او په دغه نوم باندې چاپ شوی دی. پښتو د کالمونو څه کوم هم بنګ حرم کې په نور دغه کې لیکلي دي د بډای پټال په نوم باندې لیکل او د بډای پټال د بډای ټال په نوم باندې اوسو چاپ شوی هم دی. ادارت یې کړی دی د بنګیارم پاوالی سره د نوم ډېر خاص شهرت لري. بنګیارم کښې د ادارت کړی دی، هغې نه پس مشرق اخبار کښې د پېښورنامه په نوم باندې هم څه کالمونه لیکلي دي. او دا شخصیت چې دی د ټول عمر د ولسي ادبي جرګې باقاعده دغه پاتې شوی دی، هلته یې ناسته کړې ده د مشرانو سره، او مترقي فکر مترقي سوچ د یو پښتون مترقي شاعر ادیب یې موږ ګڼلی شو. او
یو پوښتنه کوم جی، یو پوښتنه کوم مونږ تاسو د دغه تفصیل ته وخت دیولې دی، خو تاسو پکې مونږ ته وویل چې هغه یو کار چې نور نه منفرد دی او داسې نور خلکو هم کړی دی، خو لکه رضا همدانی او فارغ بخاري او داسې نورو خلکو هم کړی دی په وروستیو کې، بیا په نورو خاورونو کې هم دغه شان واړه واړه کارونه شوي، خو شروع هغلی محیب صابر کړی ده. پښتو ادب اردو کې متعارف کول یا اردو ژبې ته اړول او په نورو خلکو پېژندل، دې کار باندې که موږ پوهه کوي د دې اهمیت څه دی، او آیا دا سره څه وده یا پېژنګلو په نورو ژبو کې د پښتو شوې ده؟
بالکل دا څه ده چې جدید پښتو ادب په هغه وخت کې دوی ولیکلو چې د پښتو د ادب په حوالے سره کته هم د مستشرقینو لږ ډېر کار مخې ته راغلی وو چې د خوشحال خان خټک سم منظومات می جراوت دی یا نور کړی ترجمه، نو په دغه دور کې بخي ضرورت دا محسوس دو چې پښتو ادب د نورو غونډې ژبو سره او نړیوالو قومیتونو قومونو او لسټونکو ته متعارف کړی شي. د دا ړوندې کوشش هم صادر کړی دی، هغې نه وروسته بیا لکه تاسو چې نومونه واخیستل فارغ بخاري دی، راز همدانی دی، پخپله اجمل خټک دی، او دغه لیکلی دی پښتو ادب، نو دوی دا کوشش کړی. خو لومبنو کې مونږ د خبر صاحب نوم اخیستی شو، او د دې اهمیت هم دا دی چې په پاکستان کې خاصتا مونږ د یو داسې صورتحال سره مخ یو چې پښتو ژبه، پښتون قوم، پښتون کلتور تا د بډا مار راډر په ټیکو په صحیح نظر تر نشو قتل کې دي، او بلکې دا هم ډېر خیال دی بو چې ګنې پښتو کې هم ادب لیکل کېږي، ګنې پښتو کې هم شاعري کېږي، ګنې پښتو کې هم فکر او سوچ خپرول وي. نو زما په خیال دې حواله سره چې جدید پښتو ادب په تناظر کې یو خپل ګام پورته کړو، او د خپل ګاونډیو ژبو او د سیمې ته دا وروخو دل چې پښتو هم یو ډېره مترقي ژبه ده، او په هغه کې هم ډېر مترقي ادب هم لیکلی کېدی شي.
ګران اردوونکو ته به زور یاد کړم چې څه زمانه کې د پاکستان د سندھ صوبې په چې د سندھ صوبه چې د خپل د سندی ادب او د گندهارا تہذیب یو لوی غټ مسکن دی، پک ډیر لوی علمان پیدا شوی دی او ډیر لوی شخصیتونه پیدا شوی لکه شیخ حیاز او داسې. خو په کراچۍ پکې داسې خار د چرته چې پښتانه زیات دي، بیا په کراچۍ کې پښتنو د پښتو ادب او د هغې ترقۍ لپاره لوی کار کړی دی. څه وخت محیب وزیر صاحب ګوا دی چې هلته دغه شان کوششونه کېدل په مختلفو وختونو کې د خوشحال خان خټک، رحمان بابا، غنی خان، قلندر مومند او نور شخصیتونو په ژوند پروګرامونه کېدل. دا د خبر بالکل ټیک خبر وکړه چې دا پښتنې به کېدی زمونږ نه محب وزیر صاحب مو نور ملګری به موجي. آیا واقعي په پښتو کې دونه لوک شخصیتونه شته؟ حیرانتیا تپوس په مونږ مخې ته واقعي چې راته محب وزیر صاحب تاسو هغه دور یاد دی؟ ایوب صابر صاحب د کوم رجحانات او ذکر چې تاسو کوو دغه ترقی پسند رجحانات په پښتو ادب کې څومره هدف پورې دی وخت کې قابل قبول دی یا دغه ضرورت وو چې ایوب صابر صاحب جدید ترقی پسند رجحانات په پښتو ادب کې متعارف کول؟
زما په خیال نن پښتنو ته پټون ډومبه قدم هم دا اصل پکار دی او خصوصا چې کله مونږه اجمل ته کله مونږه د کلندر ته وو د ثابت ته د ورځې منځنې تاجی کوو نو په دغه ورځ ته د غوږ نمونه هغه څه ضرورت نه ته بلکې زما په خیال او هر سړی ته پکار دا دي چې هغه فکر مونږ خپل کوم فکر چې دې مونږ ته وړاندې کړی دی او دوی په هغه وخت د نن نه 50 کال وړاندې 60 کال وړاندې او 100 کال وړاندې دې ضرورت مو ستولو او خو د بده مرغه دوی ته په ډېر ښه نظرونه کتلی شول د دوی فکر ته په ښه نظرونه کتلی شول بلکې پروپاګنډا ښکار شول او نن چې پښتون قوم د کومې مسلو سره مخ دی نو هم زما په خیال د دې نوموړو د افکار په صحیح توګه مونږ په ځان کې و نه خپل شول نو په دې وجه نن هم مونږ ښکار یو د لوی مسلو د لوی ستونزو نو ضرورت د دې امر دی چې د ایوب صابر کوم افکار دي نو هغه مونږ مخې ته راوړو او بلکې هغه باندې هغه په ځان کې واچو او د هغه په باندې تګ وکړو د هغه په ذریعہ مونږ د خپل پرمختګ لارې مو واسو نو د ای صابر ته یو ځانګړی نظر په خپل دغه کې وقاوي چې تاسو بیان کوم آزاد نظم ګوي چې کوم ده آزاد نظم په داوی مختلف خلک کوي چې په دې نه وړاندې چا دې چلے دي اچانک دې چلے هغه بیل بحث ته خود آزاد نظم په حواله سره د ای صابر تبلیغات یا ته ای صابر په خپل د هغه د لوی مبلغ پاتې شوی دی د لوی بیتین کې پاتې شوی دی په داسې وخت کې چې د امیر حمزه خان شلواري غونډې شخصیت یې په مخالفتین ټیم کې ولاړو خو د هغه په وجود هم ای صابر دا د لوی مبارزه وا هغه مستقل دا نظم ولیدلو او خود داسې ولیدلو چې تر ننه پورې هم زه دا په داوی سره وایم چې په زړو کې آزاد نظم ته لیکلی دی نو ای صابر او عبدالرحیم مجذوب دي او هغه نه وروسته د بده مرغه دا نظم ته ونه لیکلی شو بلکې زه خپل دا دوا هم لرم چې آزاد نظم لیکلی خو خود څوک نشي بلکې لوستل هم څوک نشي مونږ په جملو کې لولو آزاد نظم ته په کم ردم او په کم هیئت کې ای صابر ته لیکلی دی هغه مونږ نن په جملو کې وایو اگر چې هغه په جملو کې نه دی هغه خپل یو هیئت دی
امکان موجود دی نمونه منگ تو امکان کا نہیں بھی نبیا مخ لاڑم
فل ما سره ته داسې نمونه نشته خو خاصه نمونه به درته واخلم لکه د مولانا عبدالقادر چې کوم دغه ویلي دي مرثیه لیکلی ده یو سړی وو سړی نه وو انجمن وو انجمن نه پوهنتون پوهنتون نو دارنګې هغه مشه یادیږي یا ګمنام سپایي په نوم باندې چې د کوم نظم لیکلی دی ما په خیال آزاد نظم دوی چې د څنګه کړی ده او څومره دیش حیات او د سنت کا ترقی ورکړه او وې منلو تسلیم یې کړو په خلکو باندې ګمنام صحیح په حواله سره د امیر حمزه خان شنواری په خپل د الفاظ دی چې بنګر کې هغه د آزاد نظم ډیر مخالف وو خو بیا هم دا څه ویلي چې دا څه نظم په اردو کوم تر اوسه کانه دی لیکل
محبوب صاحب اخره پښتون زما اوریدون کو ته ما ویلو چې په دې پروګرام کې باس کې نو په دې کې رحم اپردی صاحب ایاز اتیب صاحب او سلیم الله صاحب او شیر علی ایسوت صاحب شاکر بیٹنه وهاب اس کاکل او د نور ملګری چې سلامونه کړی دی پروګرام خو کړی دی خو یو سوال پر روایتي سوال ډیر زیات تکراری او زه بهرل دا اوریدونکو د دې سوال احترام هم کوم چې وای ژوند چې وي پښتانه نه هغه د مشکلاتو سره مخ خو چمړ شي به خلک تعریفونه کوي مختصر جواب د دې سوالو به بل پروګرام ختمو
دا
چې پښتون چې وای ژوند دی وي نو څوک قدر نه کوي خو چمړ شي به تعریفونه کوي
دا خو یې مثلا خو زموږ د بدقسمتي خدا غدا خو دې
بیا هم زوایم چې په تاریخونو هم څه نه کیږي باید چې کمرشي په من نه مړو نه پس ته یادېږي بیا هم دغه خبره ده خو په تس یادول نه ما مخکې هم درته وویل چې د هغوی فکر خپل اول دي او چې تر څو پورې مونږ د دوی فکر خپل نه کړو نو تش په یادولو هم نه کیږي پښتانه د بده مرغه هغې صرف یادوي نمونه یې اخلي
تاسو د فکر خپلولو ذکر وکړو موږ تاسو کوم مثال راکړئ چې نن کدا اوریدونکي غواړي چې هغه په کم فکر باندې ودرېږي پښتون ته دا وخت فکر څه پکار دی هغه ورته وایي مه بزر
سره مترقی فکر ترقی پسند فکر هغه فکر چې د زغم د برداشت د رواداری د ورورولۍ د مینې د محبت او د مخ ته تګ د حرکت سوچ وي او کله دې په خلاف کم سوچ دی چې د تفرقې سوچ دی چه ده انتها سوچ ده ده ترهگره سوچ ده ده بدمنی سوچ ده نو ده ده رجت سوچ ده او پکار دادی چه مون ده خپل و اکابری نو ده سوچ خپل تو چه دوی کم مون ترا کرده ده ده ترکی پسنده ده مترکی سوچ او کدا مترکی سوچ مون خپل کرده وی پا حقیقت سرا نو نم ده سکم اس مسئله تاسو وینه پا پختانو منجران آزیلی دی دا هم هغه وجه ده چې خلکو ته دا مونږ پروپاګاندا پسې کړې ده مونږ دوی کافران ګڼلي دي مونږ دوی ته لادي نه ویلي دي مونږ دوی ته څه نه دي ویلي نو هغه آزار وهلي خلک دي
ډېره مهرباني ډاکټر محب وزیر صاحب
یو شعر یې درته وایم صابر صاحب یو شعر درته وایم چې خدای ګو هغه لوپټې مې خوښې نه دي خدای ګو هغه لوپټې مې خوښې نه دي
ڈاکٹر محب وزیر سے وہ چاہا سوچ کم چھ مترقی سوچتے اور دکم چاغو تشریح و کڑ چی درنا لارا ترقی لارا پر مختق لارا دا امن لارا دا او ہاگا سوچ کم چی درجت رجعت سوچتے کم چھ تیرے بلا یا شاہ پلا خلق بوزی او انتہا تے رسی دا غینا او خلاص دل پکار دے دغه هم ددی ادیبان سرا دغه لوی مفکرینو سره دغه لوی شخصیتونو سره غړه هم دا د پښتنو پکې ژوند هم پرمختګ کول شي محب وزیر خپل یو مترقی لیکوال دی ګران اردو کو ډیره مننه محب وزیر صاحب ګران اردو کو دا محب وزیر صاحب ډاکټر محب وزیر صاحب موږ سره ملګری کیږي هغه له احمد خټک صاحب احمد خټک صاحب بمنګ سره بحث کوي چې اجمل خټک صاحب څوک لکه څنګه په شروع کې هغه زبیر اسد ویل چې داسې بسوکي چې کله نرمون نه پیژني داسې د داوا په هر پښتون کول شي چې هغه اجمل خټک پیژني او داسې هم داوا کول شي لکه څنګه زبیر اسد ویل چې کله نرمون ټول شاګردان و چې هغه په هغه ډیر زیات مینو داسې داوا هر پښتون کوي هر پښتون چې هغه د قام پرست ګوند د تحریک سره یوځای پاتې شوی دی ادب سره یوځای پاتې شوی دی یا د پښتنې په خاوره پاتې شوی اجمل خټک لیدلې دی هغه دا دعوه کوي قلند اجمل خټک تر ټولو زیات په ما مین و دا هغه د شخصیت کمال و هغه خپل ژوند شروع د څنګه موږ په شروع کې ویل چې د ادب نه د صحافت نه کړی و د صحافت په مختلف اخبارونو کې هغه صحافي پاتې شوی دی مدیر پاتې شوی دی خبریال پاتې شوی دی خو هغه د پښتو نظم د پښتو شعر چې کوم د ترقی میراث ته خېجولې دي دا سي د پښتو ادب محققین او نقادان دا داوه کوي چې هغه ته تر اوسه پورې څوک هم نه دی ختلي په کوم دور کې چې د پښتون تحریک او د سیاسي ازادۍ د ګټلو دور وو نو د غیرت چغه چې کوم شاعری اجمل خټک کوله هغه لپاره کوم جواب تر اوسه پورې نه تیر شوی بیا هم که ځنی محققین او نقادان دا خبره کوي چې د دغه وقتی موضوعاتو اثرات د وخت سره ختم شو خو یو وار بیا پتیر لسیزه کې پښتنو دا محسوس کړ چې د اجمل خټک شاعري نه خو پخوانی ده نه خو زړه ده او نه د وخت سره ختمه شوې ده د اردو ژبې د جالب سره دغه حواله ورکول ځنې پښتانه محققین پښاړه ګڼي هغه وایي دا ډیر لوی ادب دی چې اجمل خټک لیکلی دی او د غیرت چغه ډیر لوی کتاب دی چې پښتو کې موجود دی ګران اردوونکو د علاوه هغه د پښتون سیاست لپاره د خپل خاورې د پښتونخوا نه جلاوطن شوی هم دی او په افغانستان کې هم ډیره موده تیره کړې ده د جلاوطنې په وخت کې هغه اجمل خټک هم د هغه ځای نه په ریډیو باندې چې کوم پروګرامونه کول هغه په پښتون کل کې د پښتون ظلمو د پیغلو په وینه تود ساتلو کې ډیر لوی کردار ادا کوو ټولو پښتنو د یو ډولۍ د یو پیغام د یو خوشحالۍ د یو انقلاب لپاره ځانونه تیارول او اجمل خټک سره د دغې لوی جنجیان وو ګران اردوونکو اجمل خټک دې نه علاوه په پښتون سیاست کې چې کوم کردار ادا کړی دی پښتنو ظلمو ته چې کوم غورزنګ ورکړی دی کوم تصوراتې ورکړی دي هغه نن هم هغه ظلمي د پښتنو په چاپرچل کې په ایوانونو کې په ادارو کې په سکولونو کې په کالجونو کې په پوهنتونونو نسلونو کې د هغه غورځنګ سر ژوند تیروي، هغه غورځنګ نور نسلونو ته ورمنتقل کوي. زه غواړم چې په دې باندې خبرې وکړي زمونږ محقق او څېړنکار ایمل خټک صاحب، چا چې زمونږ سره لو زوم کړی وو. زه فکر کوم نن د اجمل خټک صاحب په ژوند چې کوم پروګرامونه روان دي د یو پاغې کې مصروفې، موږ کوشش کوو چې ټلیفون لیکه برابر شي او سم شي. موږ به د ایمل خټک نه داغو خبرې اورو، ځکه چې ایمل خټک داغو زوی هم دی، خپل ادیب هم دی، او ډیر زیات د هغه په آسان لهجه کې موږ ته داغو ذکر کولی شي. خو تر څو پورې داغو سره زموږ رابطه نه کیږي، زه به ورکوټې دما خلمه او د مینه بیرته چې راشم ګران دونکو دا پروګرام موږ په وړاندې بزرا سره اوسه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
ګران دونکو زه رحمان بندرما دا ډیو رادیو پروگرام واشنگتن ټو خیبر د موږ سره. زه فکر کوم چې ایمل خټک صاحب ملګری شوی دی. ښه، ایمل خټک صاحب موږ سره ملګری شوی دی کنه؟ ماته پته نشته دی موږ ښه ملګری شوی دی را سره. ایمل خټک صاحب سلیمو شي درته وایم. ایمل خټک صاحب پروگرام کې ته بخیر علی وایم. تاسو ډیره مهرباني، موږ خو مشکل وو نن تاسو په فکر کوم مصروف وای سهد پورې د قلن اجمل خټک سره پاک لسو خبرې ما د خپل ماد ګډ علم مطابق وکړ، خو وخت را سره کمیږي نو زه به تاسو ته باید پرېږدم چې موږ باندې زنګ پوریدونکو باندې زنګ په پخدا بخچې دا پروګرام سو کوري پاغو باندې تاسو په خپل خپل اجمل خټک سره په جنای تاسو پر نظر کې اجمل خټک سره څوک وو؟
اجمل خټک صاحب خو یو انسان او هغه په خپل محنت او خپل دانت باندې خپل علمیت په بنیاد باندې کې د ځان ته یو مقام جوړ کړ په معاشره کې. دا یو ښه سیاستوال دی، یو ښه شاعر او ادیب، او دې سره سره چې دی نو یو ښه انسان وو. ښه انسان والی چې زه وایم نو په دې وجه نه چې زما پلار په دې وجه وایم چې هغه سره څوک هم په تماس کې راغلي، هغه سره څوک هم په تعلق کې راغلي، هغه چا سره هم واتساپ ټوکی ده، نو هغه خلک د هغه د شخصیت نه متاثر شوي او هغه خلکو کې چې دی نو هر یو کس دا وایي چې ګنې خټک صاحب سره زما ډېر خصوصي تعلق و یا خټک صاحب ته ټولو کې زیات ځینې زوم، ځکه چې هغه به چې چا سره ملو شو دومره مینه دومره خلوص او دومره احترام دی ورکولو چې هغه به دا ګڼله چې ګنې بس خټک صاحب چې څوک ډېر زیات نژو دی نو هغه دی نه مخالفت به کولو چاره به مرتبه ترالو نو دی ور سردا چې ملاوي چې د نړۍ ته هیڅ پته نشته، هغه ته ودا احساس هم نور کولو چې د ما ته پته ده چې تر ما په صدا خبره کوي. یار
ایمل خټک صاحب یا څنګه تاسو لا نه وی راغلی دا خبره ما هم د خپل جملو کې اوردونکو ته کوله چې زما خیال دارې اجمل خټک په ما ته ټول زیات مهند دي او دا خیال د هر پښتون دی چې اجمل خټک لیدلې دي. دوه سوالونه دی هغه باندې موږ پوښ کوي. یو خو دغه ادبي ژوند دی، دغه ادبي خدمات دي، کته موږ ته دغه د کتابونو نمونه واخلی او دغه خدمات او دغه ژوند اثرات په پښتنه ټول نه سدي، بیا به د سیاسي ژوند ته پوسو کوم سره وخت کم دی.
باندې دا کړه چې د دې ژوند په تاسو پورې تعلق ته نو ټول کې زیات چې کوم کتاب په پښتون ځوان باندې او پښتون نسل باندې په اثر غوږول دي هغه غیرت څخه ده، او د غیرت څخه چې د نو په پښتو کې ډېر کم د شاعران دي چې دا هغه پورا دیوانونه یا دا هغه پورا کتابونه چې د نو خلکو ته په یاد دي. لکه زمونږ مسلمانانو کې یو دا روایت دی چې هغه کوشش کوي چې قرآن شریف چې دی نو هغه افس کړي او هغه یاد کړي، ولې د ادبي کتابونو او شاعرۍ کتابونو دا رجحان نو غیرت څنګه نه پس چې دی نو دا رجحان پیدا شو؟ او هغې وجه هم دا وه چې چونکې غیرت څنګه یو داسې کتاب و چې هغه به چې چا لوستو نو هغه به د هغې نه متاثره کېدو او هغه به په ژوند کې دی چې دی نو تبدیلي راوسته. او عجیبه خبره دا وه چې د غیرت څنګه به چې کومه جلسه وه که هغه به د کومپرستو وه او که هغه به د مخالفینو وه، دوړو خو چې دنو د خټک سیب چې دنو شهرونو باندې خپل جلسې او خپل پروګرامونه خپل تکول نو زما په خیال باندې چې د بیلیا سره ټولو کې زیات کوم روجان جوړون کې یا فرنٹ سیټر چې وته وي روجان جوړون کې کوم دغه چې دی کتاب چې دی نو هغه بغیر څنګه دا هغه په تاثیر کې چې دی نو بیا ډېر خلکو هغه رنګي شاعری کا یا شاعری ته چې دی نو خطک سیب یو نوی د غور کو داسې ورته دا شکل ورکو خاص کر په نظر کې بیا دا هغه نه علاوه چې دی نور داسې کتابونه دي مثلا ژوند او فند ګلونه تکلونه دي د افغانو کتابونه دي مثلا د افغان نن دی چې دا ټول د افغان کډوالو یا د افغان وګړو په ژوند او دغې په ژوند راغ باندې لیکلې افسانه دي نو دا رنګ نور هم ډېر کتابونه
دي سم مواد داسې شته چې نه چا په پاتې دي اوسې چا ته ضرورت شته
نو د بالکل داسې مواد څه چې هغه نه چا په دي هغه دغه یاداشتونه دي او باقی چې دنو تاریخ کوم کتابونه یا هغه ته کتابي شکل ورکړو هغه هو چاپ شي.
ها جی او امل خټک صاحب زوی بل ته پوسټ پمنس کې هم کوم اجمل خټک صاحب ذاتی ژوند داغو تاسو زوی داغو د نور بچو ذکر راتو کې دن وسون وسو ذکر راتو کې داغو سیاسي وراثت لپاره د په میدان کې څوک موجود دي تاسو په کورنۍ کې
خبره ده چې هغه چې یو سیاسي ذهن او جمهوریت ذهن لرونکي او په دې وجه باندې هغه چته دا کوشش نه کړی چې خپل ځای خپل وراره یا خپل پرې چې د نو غره خامخ په خلکو باندې څور کی یا هغه ته چې د نو غیر ضروري چې د نو
پروموشن ورکړي
توجه ورکړي توجه نو هغه زموږ تربیت دا ذکر کړی چې موږ په خپل وخت پریزي چې موږ چې میدان ته جوړ شو ته کوم لارې اختیارو نه یې چې هغه چې د نو مداخلت نه وکړي او زموږ چې د نو خپل وخت ته پریزي نو دی وجه نه چې د نو سیاسي ورته خبر اچ دې نو هغه چې کوم سیاسي نظریه او سوچ نو یې کې د سیاسي د دغه کې سم ورته چې نو دغه نو ګنجائش نو دا نو خبره دا ده چې دا هغه ژوند تاسو په تر کې دې ساده ژوند او ساده والی او کوم سره ټول سره ما دا منو نور سره تعلق کوم چې نو هغه دا څه تعلق چې په زور ظلم دور د کار نه دی چې کته په دې رد نه دی ویل چې ته په دې باندې لاس نه لږ چټکړې او که څه خبره کوله مختلیا موږ ته د اسلام کوله او ته نو هغه دې په دې نه اورې په مثبت انداز کې څه کوله او موږ ته مخې ته لارې کې خلې چې دا لارې دي او تاسو خپل خبره چې کومه ضروري خبره ده چې یو طرف ته تاسو وویل شي چې د دې لارې کې چې دا نه دا خرابیانې دي او بل طرف ته دې لارې دا خوبیانې دي ته په خلا لري
امل خټک صاحب پروګرام اخره پښتنه به مداوي چې یو نسل چې د اجمل خټک صاحب د عمر نسل وو دا غیر رسو چې کم ظلمي وو وس خو غم بډاګان شوی دی دادی سمون له سل وختونو سی وادي خو یو ارمان وو د خلکو د تصوراتو د پښتون انقلاب او د پښتون ننګ او پات ځنی خلک وس داسې وي چې اجمل خټک صاحب په ژوند کې هغه ننګ او پات او هغه ارمانونه پوره نشو په دې باندې موږ پوهه کوي چې دغه ارمانونه سو او پوره ولې نشو او که پوره شي دي نو څنګه پوره شي دي بس اخره سوال بم داوي
ګوره خبره دا ده چې انسان خو د خپل ژوند سوچ کوي یو د خپل ژوند سوچ کوي چې هغه کې ظلم نه هغه کې زیاتې نه هغه کې انصاف نه هغه کې خلکو ته دا غي حقوق حاصلي او بیا چې هغه د انسان خبره چې کړي دا نو هغه د یو پښتون په ذریعہ باندې کړي دا هغه یو پښتون ماډل لیست دی په پښتون یو کردار لیست دی او دا هغه ولې سره هغه د انسانیت خبره کړي دا او د انسانیت دا هغه کې یو اقدار خبره کړي هغه اصول خبره
بالکل جی امل خټک صاحب امل خټک صاحب هم دا خبر اجمل خټک صاحب خپل جب باندې اورو منګا همکار نه سحر دغه پښتنه کړي په دې بده پروګرام راټولو تاسو هم را سره وزل بیا وره اجمل خټک صاحب د پښتون مستقبل سغخته او سه مطالبه لره پښتونونو نه
تاریخی سماجی تمدنی ارتقائی عمل شروع دے دا ہے سو نشی من کولے او دے عمل رو دے عمل دا دے انشاءاللہ دا پختون او پختون ټاټو به دو ته خپل حق ورکړي کیږي هله ودا وي ګلوبل ولې جوړو انرژي په څه تک را تک کیږي ڈپلومیسی کی تگڑا تکی گی اٹھو خزانوں پر تگڑا تکی گی اور خاور دادا تاریخی افغانستان دادا ٹول قومن قبائل و شریک کور دے نہیں وہ پچھلی کرو لڑائی اور پختون و پکی ہوئی نہ پختونوں مستقبل ماتا نہ دے تاریخی عمل پر نتیجہ کے روخان اخکاری سسوئی 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 چرتلاڑی کو دسوئی سسوئی اے سسوئی 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 چرتلاڑی کو دسوئی غٹان رانو خوڑائی کبھی اجل امرت ہوئی دگر پر دگا لور سر سے دا سپین ستوری زلی گی دا مست پلور سے ہی رنی اوخ کی دی زلی گی دلوی وطن خیست مو دل تلو ٹھل تتالا شو او زما استا پختو او غیرت لار دا چا او چا شو دا ولی مو رندون لکتنور راتا سرور دے دا ولی مو دا پلارا ہونی که کور راتا ننگور دے دا ولی مونگ هر سر سیو دا مونگا مونگا ہر سال سیو ولی اس نیو لگو گھڑو اس طرح کی پا دنیا کی مونگا سیو بسوس پر اٹھوا راش ہے لگو کیو گرو خپل زانتا پل کور پلی پختو تا او خپل زانتا خپل جیانتا رازائی دا خپلی وینی منی دکا خاورا کل کو رازائی دا دوزخ سیو جنت گل کو گل کو گل کو رازائی دا دوزخ سیو جنت گل کو گل کو گل
داو اجمل خٹک سیو چھے پخپل جون مانے پخپل امرقہ کے دغا چمن دگل کولو خواہش اظہار کرے وہ منصرا ایمل خٹک سے وہ ایمل خٹک سے ڈیر شکریہ دیتا ہے پروگرام وقت دے کے پائے درسی ز
خیر درما
دے پروگرام کور برہمان بندے پروڈیوسر وکیل خان ساسو نے عزت واڑو پر لمسوار
پد بحث کی چتا سو کمی خبر وری دی دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وائس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نہ وو